دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. د مشال رادیو د نه ساعته خبرونو په اخرنی خبری غړې کې موضوع پامیر ساحل او ګلیاز هرکلی کو. اوریدونکو په دې غړې کې د پاکستان قبایلو خیبر پختونخوا او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. نو دا بدر هر څه بدر خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ګلیاز.
ستړي مشر لمړی د خبرونو اثر ټکی د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوند د سټیل ملز د 9000 ملازمینو وستلو ګام غندلې. په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر 9000 ته نږدې شوی او په پاجوړ او شمالي وزیرستان قبایلي ضلعو کې په 2 جلا پیښو کې 3 کسان وژل شوي. دا خبرونه تفصیل دا سینټ په نننۍ غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو د سټیل ملز ته 9000 ملازمینو وستلو حکومتي ګام اغندلې دي. د جماعت اسلامي ګوند مشر او سینټر سراج الحق د سینټ غونډې ته ویل چې واکمن تحریک انصاف ګوند د 1 کروڑ نوکریانو ورکولو داوا کړې وه خو بلخوا 9000 ملازمین له نوکریو لرې کړل. د دې په ځواب کې د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد ازر ویل چې پاکستان سټیل ملز له 2008 کال راهیسې په خساره یا تاوان کې روان وو او په 2015 کال کې وتړل شو. دوی زیاته کړه چې تیر حکومتونه د سټیل ملز شخصي کول یا نجکاری کې پاتې راغلي ول. د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه هم بحثونه وشول. د خزانه وزارت ایوان ته په یو تحریری جواب کې ویلي دي چې د کورونا وایرس بحران له وجې په ملک کې 10 لک کسان بیروزګار کېدای شي. د دوی اندازو تر مخه د وایرس له کبله صنعتي څانګې سره تعلق لرونکي 10 لک او خدماتو په څانګه کې 40 لک کسان له ملازمتونو محروم کېدای شي. هلته په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د ملو شمیر 1378 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي سرکاري ویبپاڼه لیکي چې په 13 ساعتونو کې په ټول پاکستان کې 4,896 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. له دې سره په پاکستان کې په کورونا د اخته خلکو شمیر 9,209 ته پورته شوی دی. په پاکستان کې تر اوسه 1,199 کسان له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي هم دي. هلته د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د جون تر 15 پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر 1,450 ته رسیدلی. ارقام ښیي چې د وایرس له وجې تر 300 پورې کسان مړه او له 1500 زیات رغېدلي هم دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن معلوم او وسلوال یو زده کوونکی په هدفي برید کې وژلې. مقامي پولیسو نن مشال اورېدلې چې دا پیښه میرلي خدای سیمه کې رامسته شوې او وژل شوې زده کوونکی اسرار الله نومیږي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 14 هدفي وژنو کې ګڼ کسان وژل شوي. د سیمې مشرانو په دې رستو کې یو جرګه کړې وه او پر هدفي وژنو یې اندېښنې خولې وې. بلخوا په قبایلي ضلع باجوړ کې یو بمي 14 دوه تنه وژلې دي. د باجوړ مرستیال کمشنر مشال اورېدلې چې دا پیښه د جون په څلورمه په مازیګر کې شوې ده. دوی وایي چې دا کسان د سکول استادان ول. د دې پیښې ذمہواري چا نه منلې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وای پر غلام خان بندری د ترانزیت او سوداګری بیا پیل لپاره کار چټک کړی دی. عاطف مشال دا خبره د جون په څلورمه هغه مال مشال لري ته وکړه چې یو شمیر نورو افغان چارواکو سره خوسته تللی وو. د ویل له پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موضوع خبرې کړې چې ځینې ستونزې لري او ډېر ژر به دا هواري شي. غلام خان بندر د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو له مهمو تجارتي لارو ګڼل کیږي. د امریکا د بهري ځواک یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته روان شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 4 په ټویټر لیکلي چې مایکل وایټ له ایرانه وتلی او امریکا ته په لاره دی او ډېر ژر به له خپلې کورنۍ سره یوځای شي. ایراني چارواکو د امریکایي سرتیری د 2013 کال په جولای میاشت کې بندي کړی وو. پر دې تورو چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی ته سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 1.5 کالو بند محکوم شوی. خو په مارچ میاشت کې د کورونا وایرس له کبله په لنډمهاله توګه خوشی شوی وو. او د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په نړیوال غږ کړی چې د داعش ډلې پر ضد جګړه ګړندې کړي. نوموړي دا څرګندولې د جون په 4 د داعش ضد ائتلاف هغې ویډیو غونډې ته کړې چې مشري امریکا وټلي کوله. مایک پومپیو دې غونډې ته ویل چې دا داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویاند و ګلیاز او په فایل کې مو واوریدل چې د پاکستان په سینټ کې نن د اپوزیشن زونو ګوندونو په کراچۍ کې د پاکستان د فولادو کارخانه یا پاکستان سټیل ملز ټولو کارکونکو د ګوښه کولو پر پریکړه انتقاد کړی دی. دا کارخانه له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د بیلابیلو اقتصادي، مالی او انتظامی ستونزو ښکار پاتې شوې او له شاوخوا 50 کلونو راهیسې تړلې وه. د جون پر دریمه وفاقي حکومت د وفاقي کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې هغه سپارښتنه منظور شوې چې ورسره سم به حکومت د پاکستان سټیل ملز 9500 کارکونکو ته پاتې تنخواګانې ورکوي، هغوی تقاعدوي یا ریټایروي او د پنشن پیسې له یو ځای ورکولو سره یې له دندو ګوښه کوي. د دې خبر له خپرېدو سره سم د مسلم لیگ نون په ګډون اپوزیشن ګوندونو د حکومتي پریکړې مخالفت وکړ او حکومت یې د په ناکامۍ تورن کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم پر حکومت انتقاد وشو. په عین وخت کې د کارخانې کارکونکو په احتجاج لاس پورې کړی او وایي حکومت دې له دندو نه ګوښه کوي. هلته نن په سینټ کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په وینا کې ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت ولس ته د 1 کروڑ کاري موقعو برابرولو ژمنه کړې ده، حالانکه خو په عین حال کې یې زرګونه کسان بېروزګاره کړي دي. خو د صنعتي چارو وزیر حماد اظهر په ځواب کې ویل د پاکستان فولادو کارخانې له 2008 زیږیز کال راهیسې تاوان کاوه او د مسلم لیگ نون په مشرۍ تیر حکومت په 2015 زیږیز کال کې کارخانه وتړله. تر دې مخکې اظهر پرون په اسلام آباد کې د سټیل ملز له چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته وویل که حکومت غواړي چې کارخانه بیا فعال کړي نو دا اړینه ده چې په اړه یې سمه تګلاره جوړه شي او د شخصي کولو چارې یې پر مخ ولاړ شي. د پاکستان د فولادو کارخانې یا پاکستان سټیل ملز د کارکونکو د احتجاج او په سینټ کې په دې اړه د باس په اړه باندې درته نور معلومات هم درکو او تاسو کولای شئ چې دغه معلومات تاسو د پاکستان د مشال رادیو له وپاڼې څخه ترلاسه کړئ. مشال رادیو ټکی کام ته ورشئ او کنه یې نو بیا تاسو هم کولای شئ چې د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان حکومت تیر کال په می کې په مومندو کې د بند جوړولو چارې پیل کړې. خو د بند کارکونکي وایي تر اختر وروسته چې ټول بند ختم شو او کارونو ته ورستان شول نو ورته وویل شول چې له دندو ګوښه شوي دي. دا کارګران وایي که دندې بحال نشي نو په احتجاج لاس پورې کوي. دوی ځینې نورې اسانتیاوې هم غواړي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي هڅه کوي چې ټول کارکونکي بحال کړي. شاهنواز ترکزی موضوع څېړلې.
د مومند ډیم جوړونکي کمپنۍ تر د 200 پورې مزدوران فارغ کړي دي. دغه مزدوران زیاتره د محمدو سره تعلق ساتي او دوی وایي چې په مزدورانو کې یوازې د بلچې کودال نه بلکې ډرایوران، فورمن او نور تنان هم شامل دي. دوی وایي چې د اختر وروستو کار لاړل نو د ډیم د کمپنیو سکیورټي عملی ورته وویل ستاسو نوکرۍ او یا مزدوري ختم شوي دي او واپس کور ته لاړ شي. اسمت خان د برانخیلو قبیلې پنډیالي سره تعلق ساتي او دی وایي چې یو کال د نوکری شوی او د نوکری په ختمېدو ډیر خفه دی.
ماپ کې گاډي چلو سر جی یو کال نه ډیم پر تنخواه مې 7500 بیسک بس موږ سه لانجه دا وکړه چې موږ ترایش سي نو د لاکډاون کې سار کو ولتا سو سار شي درې میاشتې سالوري به زمونږ غلط هیڅ تاغه نه کوو بسې مټ ګودام کې چولیو دغه نه را چټی کړو چې تاسو زای وس واپس نه بحال کړي.
هم په دې ډیم کې کارکون کې د دامان اوسیدونکو عبد الملک وای چې د لیبر سیفټي او یا د مزدورانو د حفاظت ډیوټي کوله ترخه تر د 25000 روپو پورې و او څه و میاشتې وړاندې نوکر شوی وو.
موږ تل تختر په سلورم اورز به تاسو واپس راځي نو چې موږ اختر په سلورم اورز ورول موږ چې یاره تاسو موږ ته اجازه نشي تاسو موږ خو پرې دی سما تنها ول 2500 روپې تنها وا غاور ټیم صبراتله 25000 روپې تنها زمراتله بل مشران ته موږ حکومت ته چې موږ صدا نه اجازه مکو موږ په حال کې واپس.
مختار ګل هم د پنډیالي اساخیل وسیدون کې دی دی وای
موږ له رخایش راکړو چې پاغه کې موږ واغان هم نتړو په داغه به وجود هم چې کم دی موږ ورته ویل چې موږ له رخایش راکای کني موږ په 1 کیلومتر کې توسیګو کور تم نه پریدي زبدر په در خوره په سر ګرځم تاوورې دا زما غریبي دا واړو واړو بچی می دي.
شاه جهان د صدرګړې شوقدر وسیدون کې دی او په ډیم کې د فورمن ډیوټي کوله. د د سره د کارکونکو تنانو شمیره 140 نوی و او دی وای چې دغه ټول تنان نن وختونه په کور ناشتي او نوکری یې ورته ختمه کړي.
جیر 194 مې کسان خو زما په انډر کیوږي بي د ما سار گاډي لکه خپل گاډي چکه سیفٹی به خبر برابر کې بیا به کار لوتل جی
اوس دغه لکن کار
کې مونږ ته ها جی نه جی دا ټول پکور دی جی نه نه چې زما مطالبه ونه منلې په دې پټی کې لکه کغون کې زب جی سبا تمبول غو مو تراغ به زما احتجاج تر سو زما خبره نه منلې شو مال ریټرن نه راګړي
محمد ډیم کې د چین کمپنی غزوبا او د پاکستان کمپنی ډیسکاونټ جوړونې کارونه کوي او د دغه کمپنیو وابډا او د محمدو د کمشنر انتظامی لخوا د کوارډینیشن او یا رابطه کمیټې غړي اسسټنټ کمشنر لوور محمد سب ډیویژن قیصر خان ته مې چې د نوکریو نه د وستل شوی او تنانو غوښتنې وړاندې کړې نو د وو ویل
ممن کسان چې سولو ډری امپلای کی خامخا ټول او چې کم باندې بار دی مطلب نه غاله کو سر زمونږ د خبر شو چې بار خلک چې کم نه غوا بار بار باندې کی هغه مطلب دا نه مونږ سره ریکمنډیشن کو نه مونږ دا کو هغه باندې د خپل خو مطلب
نو دی خو نو کرو نه استلې دی نو دا میټینګ ورته راستاس د دین ورستو شوی دی د اختر نو ورستو جی
دا میټینګ ورته زمونږ خپل جرګه شوی دی کنده بل زی شوی دی اختر نو ورستو نه درې سلور مور زی بیا
نو دا کسان امکان نشته چې واپس په نو کریو به حال شي دا تقریبا یو سلور سلور نوې کسان دي شپه
ڈسٹرکٹ
والا چکم دی سینے سی محمد کرونا د تیر کال په مئی میاشت کې شروع شوی او حکومتي چارواکو او ابدي محکمه خلکو ته ویلي هم چې دلته به نوکران مقامی اخستل کیږي او د دې نه علاوه به خلکو ته د بجلی اوبو او د سرکونو په شمول نور سہولتونه هم ورکول شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
د بلوچستان چارواکي وایي وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د 2023 مالی کال په بجټ کې د صوبې غوښتنې په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان اعلی وزیر پرون په اسلام آباد کې د پلانونو کمیشن له هغې غونډې څخه احتجاجن ووت چې پکې د راتلونکي مالی کال بودیجې په اړه بحث روان و. صوبایي وزیرانو تر دې وروسته پرون مازیګر په کوټه کې خبري غونډې ته ویل چې اعلی وزیر جام کمال پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې د روان کال بجټ یې هم پورا صوبې ته نه دی ورکړی چې له وجې ځینې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دا چارواکي البته وایي اعلی وزیر ماښام له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او هغه ورته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ. ایوب ترین موضوع روښانوي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تیر ورځ په اسلام آباد کې د پلاننګ کمیشن تر څارنې لاندې د راتلونکي کال د کلیدي بودیجې په اړه د رابلل شوي غونډې څخه د احتجاج په توګه واک اوټ کړی او راوتلی دي او ویلي دي چې د بلوچستان عدالت لپاره چې کوم بودیجه تیر کال ټاکل شوی وه پر هغه هم عمل نه دی شوی چې له امله یې په صوبې کې غربت او بیروزګاري زیاته شوې ده. په دې ترڅ کې په کوټه کې تیر مازدیګر یوه خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور احمد بلیدی و خبریالانو ته ول چې یو ځل بیا وفاق په کلیزه بودجه کې بلوچستان ته په سمه توګه نه دی کتلی او که د مرکزی حکومت رویه بدله نه سو نو امکان دی چې بلوچستان ایالت به د راتلونکي وفاقي بودجه مخالفت وکړي. د نوموړي په وینا چې تیر کال 80 ارب روپۍ د بیلابیلو پروژو لپاره په بودجه کې د بلوچستان لپاره ټاکل شوي وي خو په هغه کې 40% نه دی ورکول شوي چې له امله په صوبه کې د پرمختیا 10 پروژې وسرته نه دی رسېدلې. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څه داسې راته بیان کړی.
لوی موکمې چې کوم دی په کوم کې روډ دی په کوم کې وابډا ده زمر د کوسټل ایریا ده زمر د ریکارډکس دی زمر سی پیک دی زمر د پی ټی سی ایل دی زمر پی آی ای ده دا څومره غټي موکمې چې دا ټول د وفاق سره دي. اریګیشن کې زمر ډیمونه لوی لوی ډیمونه جوړیږي د اوبو لپاره د دې فنډز چې دی دا وفاق مشترکې دی پلاو مر چې دا دی چې زمر وزیر اعلی تللی دی نو حالت په مرکز کې ورته ناست دی هغه ورته ویل دي چې اوس نه وخت سمر تاسو خپل ایسا نه سودر کولی هغه کم زمر ایسا چې دا غی نه راکوت نو مر د وفاق خلاف دا کم چې مر دا پریس کانفرنس وکي دا و ته مر دا وایي کچیر تاسو د بلوچستان د ولایت په دې کې اسکیمونه نه واچول چې زمر د خلکو په هغه کې فائدہ وي نو مر دا بجټ چې دی هغه مسترد کوو مر دا بجټ نه منو بیا.
بل لور ته د بلوچستان اعلی وزیر چام کمال خان د یاد سیوی غونډې وروسته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدل دي او هغه په بودیجه کې د بلوچستان سره په سیوی نه انصافي باندې خبر کړي. د چارواک پوینا چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان والا وزیر ته تسلی ورکړې ده چې د بلوچستان صوبې سره به هیڅ ډول ناانصافي نه کیږي او پر بودیجه چې د بلوچستان کوم تحفظات دي هغه به هرومرو لیرې کړل شي.
د یو ترين رپورت مورید د خیبر ځنی ولسی وګړي او فعالان وای وس چې له دوو کلونو راهیسې قبایل په خیبر پښتونخوا ورګړ شوی نو باید د خیبر حکومتي دفترونه هم ځلې ته انتقال شي. دوی وای وس مهال د انتظامی او حکومتي کارونو لپاره په خبر ته ځي خو که دفترونه په خیبر کې وای بیا به وخت زیات نه ضایع کېده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي وای حکومت د خیبر په شاکڅ کې ځمکه اخیستې او هلته دفترونه جوړوي. فرهاد شینواری رپورت لري.
د خیبر اوسیدونکو وای د دوی اکثره سرکاري محکمه او دفترونه د ډیر پخواري سي په پیښور خار کې موجود دي او دوی ورته په اسانه تګ راتګ نشي کولای. یو فعال منظور پردای مشال ریډیو ته وای د پخواني اف سی آر نظام د وخت پولیټیکل ایجنټ دفتر په پیښور صدر کې جوړ شوی او اوس پکې په دې ځلي نظام کې ډیپټي کمشنر کینی خو په کار ده د دې په شمول دي ټول سرکاري دفترونه خیبر ته راوړل شي.
ڈپٹی کمشنر د ضلع او ډیر غټ او اعلی افسر وی ودا غسر خلکو ډیر کورونه وی د ډی سی دفتر سره خلکو ډیر کورونه غا وسم په پیښور صدر چونه کې دی. خلکو د ډیر زیات ستونزې دی ډیر مسلې دی. د عدالت دفتر دی هغه په پیښور حیدرآباد فسیون کې دی. هغه هم د ضلع نه بهر دی د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کی سونه دی کمې مسلې دی هغه التزیو ډیر مطلب د پلیر کې ترانسپورت مسلې وی بیا پلیر کې شیک پوسټونه دی نور ډېرې مسلې دی دوسرا د خلک مخامخ دی.
د جمرود فیض الله جان کوکی خیل وای د خیبر یو شمیر دفترونه په خبر په هغه سیمو کې موجود دي چرته چې سکیورټي سخت کړل شوی او هلته ورتلل ډېر مشکل کار دی.
د کینډ په منس کې دی هغه د احساس علاقو په منس کې دی واقعي چې د مون خلک هغه کده باړې نه یا د تیرانا یا د لنډی کوتل نه یا د مونږ د نور لکا داسې علاقې دي چې هغه مطلب د پغرونو کې د هغه نه سوکر روان شي هغه ته چې رسیږي نو هغه ټایم ختم شوی وي او بیا د هغه ته د ورتللو لارې هم بند دي. چې کوم د انزمام وشو د انزمام نه پس چې کوم دفترې زموږ دی لکه هغه پبلک هیلتھ یا د زکات شو یا سی این ڈبلیو شو یا د ایجوکیشن ورسره نور د شانت محکمې نو هغه تاسو په ذریعہ ټولو اعلی حکام ہوتا دا اپیل کول غواړم لکه وزیر اعلی شو گورنر شو چې هغه فوری طور باندې په د باندې ایکشن واخلی او چې کم د ضلع سره وابسته څومره دفتری دی هغه د مونږ د ضلع ته ترانسفر کی چې مونږ ته سہولتونه وشي.
خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړی او د پرمختیایي کارونو یا ډیسټریکټ ډیولپمنټ ایڈوایزری کمیټې چیئرمین محمد شفیق پردی وای د خیبر سرکاري محکمو او دفترونو لپاره په جمرود شاکس کې ځمکه اخیستل شوې او چې ودانې تیار شي نو دا به ورته راوړل شي.
دغه دپاره چې په کم دی په شاکس کې 500 کنال ځمکه اکوایر شوې ده او په هغې باندې کارم روان دی چې په دا کې څلور سکیمونه چې دي آلریډي ایگزیکیوټ شوي دي په شاکس کې چې په هغې کې یو ډسټرکټ کمپلیکس دی او یو تحصیل کمپلیکس دی په جوډیشیل کمپلیکس دی او جوډیشیل تحصیل کمپلیکس دا څلور سکیمونه چې دي دا ایگزیکیوټ شوي دي په شاکس ایریا کې لکه دا په دې کې دام دی چې دغه افیسر رهایشګاه چې دي کالونی هغه په شاکس کې جوړیږي او دغه نه علاوه نور هم داسې تقریبا 11 مسکمې دي چې د دغو افیسز به روان دي شفټ کیږي.
دوی زیاته کړه چې قبایلی ضلعو ته اوس تحصیل میونسپل ایډمنسټریشن ریسکیو یو یو دوه دوه او بلدیات او داسې نورې محکمې هم ورغځېدلي او د دې ټول دفترونه به په خپلو خپلو ضلعو کې جوړیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پاکستان کې چارواکي وایي له جولای څخه د ګوزړ ناروغي واکسینی کمپینونه پیلوي. دا کمپینونه د مارچ له نیمایي راهیسې د کورونا وایرس وبا مخنیوي په مخه د ټولبند له اعلان سره سم وځنډیدل. همدا لامل و چې په اپریل کې شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومان د پولیو له واکسینی څاڅکو څخه بې برخې شول. پوهان په پاکستان کې د ګزڼ پیښو زیاتېدو اندېښنه ښیي. ملیحا میرزاده نور معلومات لري.
چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې په پاکستان کې د پولیو ضد درېدلي کمپینونه بیا بحالوي. په بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ د جون په 4مه مشال ریډیو ته ویل چې په جولای کې به د پولیو ضد کمپینونه بیا بحال شي.
دا ډیسیژن شوی دی چې موږ په جولای کې کوم چې د پولیو اکټیویټیز دي هغه موږ ریزیوم کوو. او په فرست فیز کې موږ دا پروګرام جوړ کړی دی چې په کوټه پښین کې عبدالله کې موږ خپل کمپین کوو. 13 جولای کې موږ کمپین سٹارټ کیږي. پنځورز کمپین دوی ورځې کې چاپ اکټیویټی ده په کوټه بلاک کې الموست مشر 7.5 لک شنه دي دا زموږ ټارګټ دی او موږ ته زیات ایشوز او کیسز په دغه کوټه بلاک کې وي. دا کوم ډیسیژن چې د نېشنل لیول باندې شوی دی دا 13 تاریخ نو دا ریسټ اف پاکستان کې دوی کمپین چیرچی هاٹ سپاٹ دی او چیرچی کیسز زیات دي نو الته دوی دا کمپین پلان کړی دی.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې مشر ډاکټر عبدالباسط مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمپینونو د بحالېدو د امکان خبره تایید کړه. خونوموړي د دې کره نیټه نه خودله
کیدی چې د جولای د مډ نظمونګه لومبني کیس ریسپانس چي دی د ویکسین ډیرایو پولیو وایرس اگینست هغه په ساوث کی پی کې او سلور ډیسټریکټ سنټرل ډیسټریکټ دی پاره کې ومونګه کو خدا اس ټول پینډینګ دی په دې باندې چې ټیکنیکل ایڈوایزری ګروپ چي دی چې غی فائنلی ریکمنډیشن ده دې کای کنا نو د ټیکنیکل ایڈوایزری ګروپ میټینګ چي دی هغه شیډول شوی دی د نن یو هفته بعد کې انډورس نو زمونګه بیا د جولای نه کمپین شروع کیږي دا به کیس ریسپانس till the end of the year zamunga bya pamanski dre dagadi national campaigns di osapa ke sub national campaigns zamunga campaign zamunga the surveillance per data band depend kai the acute flaccid paralysis afp or non afp cases di rasona di aw bal zamunga environmental sample pa kamze ke positive aw kamze ke negative kamze ke sona zyada severity wi to agle has sara bya munga khul campaign na plan kau
charwa ko da prekda par da se mahal kade che pa pakistan ke da corona virus tar khare do rusta da march rahi se da polio zit campaign na nadi shwe ټاکل شوی و چې په اپریل کې شاوخوا 9.5 میلیون ماشومان ته د ګوزن خلاف واکسین یا ساسکی ورکړل شي خو داسې نه شول. ملګرو ملتونو په اپریل کې خبرداري ورکړو چې د کورونا وایرس وبا خپرېدو لامل په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو خلاف د ساسکو ورکولو کمپینونه اغیزمنې دي شي. په پاکستان کې هم د ګوزن خلاف کمپینونه پر ځنډېدو اندېښنې پیدا شوې دي چې چرې ګنډ شمېر ماشومان له واکسینونو بې برخې پاتې نشي. د مسلم لیگ نون غړي سېنېټرا عائشه رضا فاروق وايي پکار ده چې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپینونه زر تر زره بحال شي ځکه چې د کووېډ 19 ناروغي مخ کې د پولیو زیات شمېر کیسونه را روان وو.
کووډ کی وجہ سے جہاں
د کووډ لامل د ناروغیو خلاف د واکسینو کمپاینونه ځنډیدلې دي نو دا یو ډیر غټ خطر جوړوي چې نه یوازې د پولیو بلکې د شری په شان د ناروغۍ کیسونه به زیات شي. له حکومت زموږ خاص ته چې له کووډ نه زموږ د روغتیايي کارکونکو د بچ ساتلو لپاره یو اتما لازمی و خو زموږ په هیواد کې چې اوس هم د صحت کارکونکو کور په کور د کووډ په اړه د آگاهی لپاره ورسي نو حکومت ته پکار ده چې له مناسب حفاظت د اقداماتو او په نو وخت سره د واکسینو کمپاینونو بیا بحال کړي. که په ملک کې سلګری خلاصې دي شي ریسټورانونه او شادي هالونه کولاوې دي شي نو ژوند خوندي کون کې د واکسینو پروګرامونو بیا ولې نشي پیل دي.
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې تر اوسه د پولیو ناروغي موجوده ده. روان کال په پاکستان کې د وایلډ پولیو وایرس یا P1 اوسلوېخ کیسونه رپورت شوې دي. تیر کال د غشمیر یو سل اوسلوېخت وو. پاکستان په 2018 کې د پولیو له P2 وایرس صفا او ګرځول شو خو د وایرس ته دغه قسم کیسونه یو ځل بیا ښکاره شول چې په 2019 کې په ټول پاکستان کې 22 کیسونه رپورت شو. په دې کې 14 کیسونه د خیبر پختونخوا وو. روان کال د پولیو P2 وایرس شمیر 25 دی چې سلوي کیسونه له خیبر پختونخوا څخه دي. د پولیو وایرس P1 او P2 ترمنځ فرق څه دی؟ په دې اړه د ولسی روغتیا ماهر ډاکټر ندیم جان وايي
کوم P1 وایرس چې کنه دا وایلډ وایرس چې دا په انوایرمنٹ کې پروت دی او هغه ماشومانو د هغه ماشومانو چې کوم ماشومانو ته په تواتر سره ویکسینیشن نه ملو شوی دا هغه په خېټه کې په افغانستان او خوريږي او دې پیرالیسس کاسکی دا وایلډ وایرس ته مونږ وایو. او دا کوم ویکسین دی رائټ پولیو 2 وایرس ته دا ټول دنیا نه سره د پاکستان نه دا ختم شوی او په 2014 کې موږ دا غي مکمل ویکسینیشن هم بند کړو. دبا دمرغه په 2019 کې د ریسرجنس وکړ د ویکسین نه چرته دا میوټیټ شوی دی او دا راغلی دی ماشومان ته.
ګارډین رسپانه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2019 کال رپورټ په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې د ملکی پیداوار له 1% نه کمه برخه په صحت خرچ کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وړاندیز دی چې باید دغه شرح 6% وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په نوم مرکز د جون پر 2 په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي چې په مې کې په هیواد کې وسلوال بریدونه خورا زیات شوي دي. په رپورت کې راغلي چې له بریدونو څخه یې 8% د خیبر پښتونخوا په قبایلو کې شوي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلخوا کارپوهان وایي په وژل شویو او ژوبلو کې سرتیری، حکومتي کارکوونکي او ولسي وګړي دواړه شامل ول. دا چې کارپوهان د نامنیو زیاتېدو ته څنګه ګوري او د بریدونو مخه څنګه نیول کېدای شي په اړه یې اسرار العالم مومند رپورت جوړ کړی.
کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې د بیا راپورته کېدونکې بدامنۍ وجه د حکومتونو پالیسۍ په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د شوو ژمنو په پوره کېدو کې ځنډ او د افغانستان بدامنۍ ده. د براسال کې دا چې یو اسلام آباد میشته څیړنیز مرکز وایي قبایلي سیمې چې پکې په 13 میاشت کې د هیواد د نورو برخو پرتله تر ټولو زیاتې د تشدد پیښې رامنځته شوې هلته وسلوال بیا راپورته کیږي. د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په نوم دغه مرکز په خپل میاشتنی راپور کې ویلي چې په مای میاشت کې په پاکستان کې ټول 13 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 14 کسان وژل شوي. راپور زیاتوي 12 بریدونه یوازې په قبایلي سیمو کې شوي چې پکې 14 ولسي وګړي او 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 ولسي او 3 امنیتي سرتیري ژوبل شوي. د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن چې د یاد څیړنیز مرکز په بورډ کې هم شامل دی د جون په 14 مشالې دوه تویل تر څو چې پاکستان او افغانستان په ګډون نورو هیوادونو د وسلوالو پر ضد یو تګلار نوی خپل کړی نو تر هغه په دغه سیمه کې وسلوال نشي ختمې دي.
پاکستان ورانکاری په افغانستان کې شته او دا چې دا هغه طرف هم شته او نو دا قوت خو دې ځکه شته دي چې خو شک نشته. آیا دا څوک استعمالوي دې کې یو طرف ته ګوته نیول زم چې دا جایز نه ده دې کې خلک هم شامل دي او د دین علاوه پکې استخباراتي ادارې پکې هم شامل دي او د دین علاوه پکې هغه خلک هم چې کوم د امن دشمن دي کاغه افغانستان کې او کاغه پاکستان کې دي. نو زه د ګډو د بیټ خو هغه اوس نه دي پاکستان چې کوم مونږ ته لاکو کې معلوم دي کو دغه وې کړی دي او دا چې قسمه خلک راغون کړی دی او کافی سطح پورې کم شوی دی لیکن اوس د دې د وجود نه انکار هم نشي کېدی او بل طرف ته د دې بھرپور مخنیوی د افغانستان د امن نه بغیر تقریبا چې ماته
ناممکن ښکاري. د سیمې چارو پورې ملای یوسف زیبه وای په قبایلی سیمو کې په حکومت ملاتړو او مخالفینو دواړو باندې وسلوال پریدونه کیږي. نو د په خبره کې څوک وای چې حکومت خپل مخالفین بنخه کوي نو بیا دا پښتنه راپورته کیږي چې حکومتي امنیتي سرتیری او سرکاري اهلکار څوک وژني.
دا خو چې د پاکستان فورج او د پولیس د حکومت د پلویانو خلاف امنیتي د نو خو په ښکاره باندې هغه خلک چې هغه د پاکستان د ریاست سره جنګیږي د پاکستان فورج مخالف دي. دا نور چې کوم ټارګټ کیږي خاص توګه باندې داسې خلک وژل کیږي چې هغه د پاکستان حکومت مخالف دي یا پاکستان حکومت باندې هغه تنقید کوي لکه محمد عارف وزیر او وزیرستان کې پی ټی ایم پرسون تحفظ غورځنګ مشر او هغه بیا یو بل قسم خبره ده. نو هغه بیا ویل کېږي چې دا خلک چې دا بریدونه کوي دا د حکومت په رضا باندې کوي دا مختلف شکلونه کوي. دا حملې کېږي دا مختلف مقاصد دي.
دا په داسې حال کې دا چې د مئی پر 2 د پښتون ژغورني غورځنګ یو مخکښ عارف وزیر په جنوبي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې له جوبلېدو وروسته سا ورکړه. ورزنګ د نوموړي د وجلو تور په حکومت ملاتړ وسلوالو ولګولو خو حکومت دغه تورنه رد کړل. رحیم الله یوسفزی زیاتوي د ګرم موسم لراتلو سره سم وسلوالو بریدونه زیات کړي، ځکه چې د یخنۍ پرتله په ګرم موسم کې وسلوال فعالیتونه اسان وي، او بل دا چې ریاست له کووډ 19 ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دی، نو وسلوالو له دې څخه په استفاده کولو خپل بریدونه زیات کړي دي. خو د پېښور پوهنتون د امنیتي او شخړو مطالعاتي څانګې مشر سید حسین بیا وایي قبایلي سیمې چې له افغانستان سره پوله لري، نو په دغه هیواد کې د بدامنۍ هم په قبایلي سیمو منفي اغیز دی. نوموړی وایي د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا زم کول د پاکستان د ترګري د مخنیوي کمی تګلارې برخه وه چې دغه سیمې نورې د وسلوالو د روزنې لپاره ونه کارول شي، خو له بده مرغه دغه سیمې یوازې په کاغذونو کې زم شوي او هلته پیاوړی عدالتي انتظامي او پولیس نظام رامنځته کول پاتې دي. نوموړي د جون په څلورمه مشال ډوته وویل چې په قبایلي سیمو کې د مخ په زیاتېدونکي بدامنۍ مخه هله نیول کېدای شي چې هلته تعلیمي ادارې، سړکونه او هسپتالونه جوړ کړل شي او ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي.
قبایلي چې کم عوام دي، هغه چې کم ضروریات دي او هغه چې کم مطالبات دي، هغه پوره کول پکارو، هغه شیونه کړا دي. نو د دې وجه چې دې لازمی خبر رہی او بےچینی پیدا کیږي او یو اضطراب پیدا کیږي، هغه اضطراب په شکل کې دا اوس مونږ ګورو چې خلک یې دي بازی بازی سر اوچتای.
په اسلام آباد کې د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز د جون پر درېمه مشال ډوته را لګل میشتنی راپور کې ویلي چې د اپریل میاشتې په څیر مئی میاشت کې هم تر ټولو زیات نه وسلوال بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي، کوم چې د ټولو بریدونو 50% جوړیږي. رپورٹ وایي چې درې وسلوال بریدونه په بلوچستان کې اهم شوي چې پکې د یولس امنیتي اهلکارو په ګډون 15 کسان مړه شوي او دوه پولیس سرتیري بیا په اسلام آباد کې په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې حکومت په نړیوال بازار کې د تیلو کمو بیو ته په کتو په جون کې د تیلو بیې ټیټ کړې، خو اوس د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په اکثرو ښارونو کې په پمپونو کې تیل نشته. ګڼ خلک په خپلو ګاډو کې د تیلو اچولو لپاره په قطارونو کې درېږي او انتظار باسي. په ځینو پمپونو کې تیل په پخوانۍ بیه هم خرڅېږي او مالکان یې وایي چې پخوانی تیل چې کله خرڅ کړي نو بیا یې بیې ټیټوي. په ځینو پمپونو کې تر یوه حده زیات تیل نه ورکول کیږي. حکومت وایي بای خلکو ته د اسانتیا ورکولو په مخه ټیټ کړی دی. داود خټک د مشال راډیو د بیلابیلو خبریالانو د معلوماتو پر اساس دا راپور جوړ کړی.
دا په بنو میرانشاه سړک د امان الله نومي پټرول پمپ منظر دی، چرته چې د تیلو اخستو لپاره سلګونه خلک په قطارونو کې ولاړ دي. په دې کې د موټرو او موټر سایکلو ترڅنګ د بار اورونکو لاریو چلوونکي هم دي. د حکومت لخوا د جون له اولې نیټې د تیلو قیمتونو راکمولو د اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا په زیاتره ښارونو کې د تیلو پمپونه بند دي، چې د موټرو، موټر سایکلو او سپرلیو د ګاډو چلوونکي د ستونزو سره مخ دي. د بنو خار اوسیدونکي نومان وای له سحر تر ماخامه په قطارونو کې انتظار کوي، خو بیا هم ورته پېټرول نه ملاويږي.
کله نه چې حکومت د پېټرول په قیمت کې کمی اعلان کړه، د هغه وخت نه په باندې شه پمپینا چې کم دی پابند نه پېټرول نه ملاويږي. مشته ډیر سخت تکلیف تا سبو وخت نه روشي د ماشومه پرې مش په قطارو شه ولړو، هو پمپینا چې کم دی امشته پېټرول نه روکای. مشته هو ډیر سخت تکلیف د اعلان ورته آیا مشته هو چې کم دا سونی ملاو شه په پېټرول شه، دغه هم څه फायदा نه بلکې نقصان ورته، ځکه چې تقریبا ترانسپورت چې سمرا دای اټو لودره د سټاپ شه پیا جام شه.
حکومت وایي د تیلو په قیمتونو کې د کمی فیصله یې عالمی مارکیټ کې د پټرولو د بیو پریوتو ورستو کړي او مقصد یې ولسته ګټه رسوي. خود پیښور محمد ماجد وایي که څه هم حکومت د تیلو بیو د کمولو اعلان وکړ، خو له تیرو څو ورځو راهیسې د ښار په اکثره پټرول پمپونو تیل نه ملاويږي.
کم بد حال روان دی دا دودرے رضو کے دا پورا ملک کے صرف پیخور کے نا جی اور سو کوئی جی سر روپو موٹر سائیکل کے بعد چاہے گاڑ کے خوب فلکئی نہ رہا تھا نمرہ بد حال ہے چکل اگرانی کی دہی مکھ سرا اشپے نہیں مشپے نہ مکھ کی گرانے کی بہت سے ارزان شوے دے نہیں پیٹرول غیب کو تقریبا آلموسٹ 70% فیول پمپونه باندې پیټرول نشته اویلیبل. کائنڈلی دغه وزیر اعظم عمران خان صاحب ته اپیل لې چې پخپله دې وګوري ځینې لوکل سطح باندې خوڅوک نه چکې لګیا دی. دا دریم څلورم ورځ دی زمونږ پیټرول ډېر بد حال دی.
پیٹرول ستا کا نستا بالکل خاشم نستا بل زی پمپ تر معلوم نہیں چاہ لور سب جنار اٹھ دا پمپ اغم بند بل دس نزدیک
پھل تپ کوٹا کی ہم بیا موٹر او موٹر سائیکل لرون کی د تیلو پتلاش کی د خار پ پیٹرول پمپونو گس اکثر خلق وای ل خار بہر پیٹرول پمپونه بندی او دی د تیلو پتلاش کوٹی خار ته ورغلی خو حل ته هم تیل نه ملاوی
زدا ټیم چم د شالدری سره غلیم زما موټر سایکل د پورن راسه بندي زیوار اډی ته تللم تقریبا لز بولس پمپونه ما کتل دي د پورن راسه موټر کې پټرول مطلب شاخه مې ګرځ پمپونه کتل دي په یو پمپ کې نه ملاوي چې په ډبل روډ یو پمپ کې ملاوي دل تقریبا 180 200 روپی باندې دی مشت لیټر راکې نو دا خو ناجایز ده چې ګران نو هر یو یې چې دلته ارزانه سي دلته دی شاټ کې حالت په 180 په 200 روپی باندې دی مشت لیټر راکې
جی بھائی کتنا بوتل میں نہیں ڈلے گا
یار یہ دیکھو ادھر
بھائی جان بوتل میں ملے گا ہی نہیں سیدھی بات ہے
بلخوا د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ک سهم په پېټرول پمپونو تیل ملاويږي خو د موټر مالکان وایي د تیلو د پمپونو چلوونکي ل زور روپو نه زیات تیل نه خرڅوي عادل هاشمی چې په اسلام آباد کې ټیکسی چلوي وایي تیل ملاويږي خو د مخ کې پسیر دوی نشي کولای چې په یو وار د ګاډي ټینکی ډک کړي
یہاں پہ بھی ہے ایشوز مگر چند جگہوں پہ
دلتا ستون زشتا خو پا زیادتر زائنوں کی تیل ملاوی گی بس لے اسو رز رائے سے داسی شیوی چھے ٹینکائے نشودہ کولے زنے پمپونا بیا لے 500 زیاد نخر سوی اور زنے نور بیا دا ضرور پونا دا زیادو تیل نرا کبھی
جو 1000 تک دے دیتے ہیں مگر اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دے رہا
بلخوا د راپورونو ترمخه په لویو خارونو لکه کراچي او لاهور کې هم په پېټرول پمپونو تیل ملاويږي خو د پمپونو مالکانو یې د خرڅون مقدار ورکم کړی دی په پاکستان کې د تیلو د نرخونو کنټرول اداره اوګرا هر میاشت د تیلو د قیمتونو په اړه حکومت ته سفارشات ورکوي دا سفارشات د تیلو نړیوال مارکیټ کې د بیو په بنیاد ورکول کیږي او حکومت بیا د بیو لوړولو کمولو یا پر ځای ساتلو منځوري ورکوي د تازه حالت په اړه حکومت ویلي چې غواړي په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د پریوتو फायदा عام ولستور ورسوي د جون له اول نیټې د حکومت د اعلان سره سم د تیلو په بیو کې د کمی ورستو دا وخت د یو لیټر پېټرولو بیا 4.50 روپۍ او د های سپیډ ډیزلو بیا 8 روپۍ مقرر کړل شوې ده که څه هم حکومت د تیلو قیمتونه کم کړي خو د پېټرول پمپونو مالکان لا هم دې ته تیار نه دي چې حکومتي اعلان عملي کړي دوی وای تیل یې په ګرانه بیا اخستی او تر څو چې تازه سټاک نوی را رسیدلې تر اغي ورته تیل په ارزان قیمت خرڅول نقصان دی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د افغانستان چارواکو په خوست کې له پاکستان سره د غلام خان بندر د بیا فعالې لپاره هلې ځلې چټکی کړې دي په دې اړه یو پلاوی د جون پر څلورم سیمه ته تللی او د روانو چارو جاج یې اخیسته دي په دې پلاوی کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم شامل وو دوی مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره هم لیدلی نور حال د مشال راډیو خبريال نجیب الله لوخیل راکوي
د پنځشنبه په ورځ د غلام خان بندر د ترانزیت د پروسې د چټکتیا او د سوداګریزو توکو د لیک درالیک د بیا پایل لپاره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم په پاکستان کې د افغان سفیر په ګډون د مالیه بهرنۍ چارو سوداګرۍ او یو شمېر نور وزارتونو استازو له دې بندره کتنه وکړه خوست والی محمد حلیم فدایی مشال راډیو ته وویل د ولسمشر سرګن لومړیتوب لارښوونه او غوښتنه چې د کابینې غونډې ته وړاندې کړه دا و چې نور باید د بندر تخنیکی کارونه بشپړ شي
د ولسمشر واضح لومړیتوب واضح هدایت او واضح غوښتنه
د کابینې په مجلس کې چې ټول والی صاحبان دی وی ټی سی لاري او وزیر صاحبان پکې ګډون درلود، ټول ته د هدایت کو چې دغه لار باید نور تخنیکی کار نه ټول نهایش ان شاء الله په مرکز کې هم موږ امیدوار یو چې دغه لار هم تجارتی شي او هم ترانزیتی مراحل ټول ته شي. هلی ډیری دي زمونږ لوري کارونه بشپړ شي.
د غلام خان بندر ترانزیت کېدل چې څومره افغان حکومت پورې اړه لري، په هماغه اندازه د پاکستان حکومت موافقه او لیوالتیا هم پکې اړینه ده. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل چې د غلام خان بندر په اړه د مرکزي حکومت په پلاوي کې شامل دی، او اته میاشتې مخکې د پاکستان له لارې هم د بندر ته تللی وویل،
له پاکستانی طرف سره مونږ خبرې کړي، په پرنسپ کې مونږ نتیجې ته رسیدلی یو اخواتم تخنیکی موضوعات پاتې دي. او وی ماته اطمینان راکړی چې ډیر زر به وغوښ خپل چارې تر سره کړي. د مونږ د خوا کوم کارونه چې لا پاتې او یې د اجرا کولو ضرورت ده هغه مو لیست کړي، ان شاء الله ډیر زر به وزارت مابول اسمشر سره شریک شي. دا پروژه نه تنه چې د افغان تجارانو لپاره یو اساسي پروژه ده او دوی خاصه توجه ورته لري، د دې سیمې د دې زون د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري او ټول افغانستان لپاره حیاتي ارزښت.
د مشرانو جرګې غړی لیاقت الله بکر خیل وایي د غلام خان بندر د ترانزیت پر وړاندې ستونزې شته، خو دوی ته تر ستونزو او ننګونو د دې بندر ترانزیت کېدل مهم دي.
رئیس جمهور کابینې ته خپل وزیرانو ته ټولو ته ویل دي چې اول زه د غوړم ترانزیت د غلام خان، نو اوس معلوم شي چې کوم وزیر یا کوم طرف مون خان جوړي. شته خندونه ډیر دي چې معلوم شول مونږ ټول خو سوال ته چې دا مشکل دي د وزیر سره مونږ لرو. مونږ سره په دا هدف لګیاو چې مونږ څنګه باید ترانزیت جوړ کو او تجارتی لاره مونږ ته خلاص شي.
خوستای سوداګر نور افغان زدران وایي د غلام خان بندر ترانزیت کېدل د خوستوارو د کلونو کلونو هیله ده.
مونږ په خو بده باندې پښوی دي خوست خلکو د یو ارمان ده د ترانزیت چې دا باید پوره شي. نو دلته مونږ لارې بندې وي، کله خلاصې وي، کله څنګه وي، د پاکستان د خوا ته مونږ تلی را تګ نشو کولی، ځکه چې هلته مونږ خریداري وکړو، یا په نیټ باندې کوو، یا په موبایل باندې کوو. دلته مو چې مالونه راشي یو شی، هلته چې وایخلو بل شی، نو خپل مالونه په ډېر جنجالونو باندې کاروبار په مخ باندې بوزو. د لوی پکتیا ډېر خلک دي، ډېر دنیا خلک دي، دا تګ را تګ کوي پاکستان ته کوي، نورو هیوادونو ته کوي. دوی بیچاره د ویزې ستونزې لري، دوی د مریض ستونزې لري، دوی بلا ستونزې لري چې دوی تکلیفاتو په نورو ځایونو باندې راتاویږي او ډېر مصارف کېږي، ډېر دغه کېږي.
خوست کې د ولسی جرګې وکیل هلمن بیا په خپلو خبرو کې وویل د غلام خان بندر د ترانزیت لپاره ډیره شرایط تیار شوي دي، خو که غوښتنه دا وي چې ټول شرایط برابر شي، نو په یو وار د ټولو شرایطو برابرول ممکن نه دي. د افغان سفیر وغوښتل چې د پاکستان سره د خپلو شپږ میاشتنیو ناستو تر مهاله که په دې اړه وړې ستونزې او نیمګړتیاوې وي حل او پاکستان حکومت دې وهڅوي چې د غلام خان بندر د ترانزیت موافقې ته تیار شي.
نجیب الله الوخیل رپورټ موریده له خوسته له هغه ځای ورزو ننګرهار ته. هلته د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیر په نسبت د هندوانو حاصل زیات شوی دی. دوی وایي د دې لامل په روان کال کې پر وخت د بارانونو ورېدل دي، خو په عین وخت کې د ننګرهار ځینې بزګران شکایت کوي چې د اوبو کمښت له وجې د هندوانو حاصلات کم شوي. باز محمد عابد له جلال آباد.
ننګرهار یو زراعتي ولایت دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي او هر کال پکې موسمي میوې لکه هندوانې او خټکی هم کرل کیږي. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت هندوانو حاصل ورکړی دی. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارستان مشال راډیو ته وویل سږ کال به د تیر کال په نسبت د هندوانو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راشي.
تیر کال موږ 2.5 زره هکټار ځمکه په هندوانو پوښلې وه چې له دې جملې نه یې 1 لک ټنه حاصل موږ ته کړی و. سکل خوشبینی او تقریبا 10% زیاتوالی په دې کې راغلی دی. د غورختونو د خورختونو لامل
د ننګرهار د کانال شرکت اړوند په سلورم او دریم پارم کې هم کاروانګرو په اجارو ځمکې نیولې او هندواڼې پکې کرلې دي. د دې ځمکو کاروانګر وایي چې سکالی د اوبو د کموالي لامل په حاصلاتو کې کموالی راغلی. د رحمت الله په نوم یو تن کاروانګر چې په دریم پارم کې د کانال شرکت ځمکه په اجاره نیولې شکایت کوي.
یوازینی مشکل زموږ دا دی چې اوبه موږ ته منظمې نه دي، اوبه زموږ نشته دی. دا د دولت هغه اوبه دي چې بوټو ته راجیږي او بیا موږ ته په خپل نوبت باندې نوبت موږ ته را رسیږي. دا خو سبزي میوه ده، دا داسې اوبه غواړي چې منظمې اوبه غواړي، نو هغه اوبه موږ سره نشته دی. د دې وجې نه خو زموږ دغه د سګانې فصل چې دی مکمل په تاوان کې دی.
د ګلداد په نوم یو بل تن کاروانګر هم ورته شکایت لري.
نسبت نور کالو نہ سکل جدی هغه کم دی اصلات کم دی او یو موږ نه اجاره سل په سل کې مخکي واخستي.
خود ننګرهار د کانال شرکت ویان سید اوماین غریب مل د کروندګرو داوی بی بونی د غنی او وای دوی د کانال ریاست اړوند په یو پارم کې هم د وبو د کموالی ستونزه نه لري.
پندوانه او خټکی په دریم فارم کې زیات کرل شوې دي او په څلورم فارم کې د اوبو مشکل یو یو نیمه میاش وروسته را پیدا کیږي. خو هغه ته ان شاء الله کانال شرکت بل تدابیر نیولې دي. دا اوس د یو میګاوات سولاري بو پمپونه جوړیږي دلته. خو خبره دا ده چې د ټولو فارمونو امیرینو ویلي اوس د اوبو مشکل نه لرو.
د ذکر وړ ده چې سکل د ننګرهار په شپګول سوالیو کې په 3000 هکتار ځمکه باندې هندوانه کرل شوې چې د کرنې ریاست مسؤولین د حاصلاتو خبر ورکوي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAL RADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد او د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر نن ومړ. د نوموړي د جنازې لمونځ په بنو کې وشو. د سیمې یو خبريال وایي ملک غلام خان په شمالي وزیرستان کې د سیاسي عمل ژوندۍ کولو لپاره هڅې وکړې او هلته یې ولس له جلسو او احتجاج سره آشنا کړ. قبایلي مشران او د سیمې اوسیدونکي وایي ملک غلام د کډوالۍ په وخت کې د خلکو مرستې او خدمت کاوه. عمر وزیر د نوموړي ژوند او کار ته کتنه کړې.
دا غږ د ملک غلام خان وزیر دی. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد او د سیمه د کډوالو کمیټۍ مشر ملک غلام خان وزیر نن د زړه دورې له کابله ومړ. د جنازې مونځ یې بنو ټاون شپ کې وشو. نوموړی د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکی و. د ځایي مشرانو او ځوانانو په وینا د ژوند تر اخري ورځې پورې د کډوالو خدمت او خپل سیاسي مبارزه دوامدار وساتله. ملک غلام د پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان مشر هم و. د کډوالو د ستونزو او حقونو لپاره به چې کومه غونډه، جلسه او یا لاریون کېده نو ملک غلام به یې مشري کوله. خبریال ګوهر وزیر وایي ملک غلام شمالي وزیرستان کې سیاسي عمل ته ودا ورکولو کې لوی کردار لوبوله.
ملک غلام مرګ د شمالي وزیرستان د کډوالو आवाज خاموش شو. کله هم د شمالي وزیرستان کډوال د ضرب اعظم عملیاتو له امله نور او سیمو تراغل نو د غلام ملک وو چې د دوی د پاره یې شپه ورځ خدمت کړی دی. ک جلسه وا، ک جلوس وو، ک احتجاج وو. بکخیل کېم کې چې کم کډوال اوس پاتې دي دا هي د پاره به یو هم وخت په وخت جرګې جلسې کول، احتجاجونه به یې کول. د میډیا د نمائندګانو سره به هم په رابطو کې وو. بل په شمالي وزیرستان کې سیاسي عمل ته په وده ورکولو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. اوس دغه ټول سیاسي اتحاد دلته جوړ کړی وو. د هرې پراټۍ کسان به وو په کې هغه به میټینګونه کېدل، اجلاسونه به کېدل. داسې خیمه، داسې د کډوالو کور بنوي پاتې چې ملک غلام نوزان نوي ورته رسول. غلام په ډیرو سخت ورځو کې چې هغه د شمالي وزیرستان خلک د جلوس جلسې سره بلد هم نه وو، نو دغه غلام ملک او نور سو نور مشران ځوانان دغه کسان راووتل. دغه خلک د جلوس جلسې احتجاج سره آشنا کړل.
د ملک غلام خان نزدې ملګری ملک نظر دین چې ورسره به په اکثرو غونډو کې موجود وو. وای چې د ملک غلام نه هیرون کی خدمات دی
ضرب هزار د وخت نه ونسا د شمالي وزیرستان د ای ډی پی چې کوم خدمات د کړی وو کوم تکلیفونه د برداشت کړی وی کنه هغه هر چا ته پاته دو نن ملک غلام چې کوم د په حق لکه ورسه دو د ضرب هزار د اپریشن د وخت نه ونسا تر نن طریقه پر چې وزیرستان ته حلق واپس شو د بیا ه چې کوم د خپل حوصله غا نکړله فو چم جدو جهد و د جاری وسوته او د ټول وزیرستان خدمات د کړی دی هر بچی بچی خدمات یې کړای دی
او د ملک غلام په مرګ ځای خلک وای کله به هم چې ستونزې جوړې شوې نو ملک به یې په وړاندې وو او غږ به یې پورته کاوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر ورځ تر بلې لوړیږي. د کوټې په مشرقي بایپاس هدیره کې به پخوا د ورځې دوه یا درې مړي ښخېدل، خو اوس یې منتظم ولی محمد وایي هر ورځ اوسطاً 9 مړي وروړل کېږي. د مړو د شمیر له زیاتېدو سره د ګورکنانو کار هم زیات شوی دی. عبدالهی کاکړ له یوه ګورکن سره د خبرو پر اساس دا رپورټ چمتو کړی.
له اسلم خان سره چې مکله مرکه کوله نو هغه مهال یې د مړسوي یو ماشوم لپاره قبر کیندلی. د هغه د ګاونډیو کار او روزګار له ژوندۍ سره خو د اسلم خان هغه له مړو سره تړلی دی. د ګاونډیان چې سهار راپاڅي نو بازارونو یا دفترونو ته مخ وکړي، خو اسلم خان بیلچا او کلنګ پوژه د هدیرې پر لور روان سي. سلویشت کلن اسلم خان ګورکندی او له تیرو اته کلونو راځي د کوټي مشرقي بایپاس هدیره کې قبرونه کیندي. د یو قبر پر سر 1500 یا 2000 روپۍ اخلي. خو لکه چې د پاکستان د نورو برخو په څیر په کوټه کې هم کرونا وایرس خپره شوی، د اسلم خان کار زیات شوی دی. د وایرس تر خپرېدو له مخه به هغه او د درې ملګرو به کمړي ول او کنه قبرونه کیندل، او چې چاته به ضرورت شو نو دوی به ور باندې خرڅ کړل. دوی 50 قبرونه ایستلي وو چې د پوینا اوس ټول خرڅ شوي دي. اسلم خان وای د کورونا وایرس تر خپرېدو له مخه به د ورځې دوه یا درې مړي وروړل کېدل، خو اوس اته یا نه وروړل کېږي. هغه وایي د روزې په میاشت کې په یوه ورځ کې 43 مړي هم وروړل شوي دي. کله چې مې د جون پر لومړۍ نیټه مازیګر مهال ورسره مرکه کوله نو اسلم خان وویل چې نن یې درې مړي شخ کړي او د ده په وینا یوه ورځ له مخه یعنی د مئی پر 1.5 نیټه شپږ مړي وروړل شوي ول. له تیرو اتو کلونو راسی اسلم خان یا پر کور وی یا پر ګور وی، په دې موده کې دومره زیات مړي لیدلی چې او زه د په خبره د مړو په لیدو عادت شوی دی. خو اته کاله وړاندې داسې نه و. هغه چې کله قبر کیندل خپل روزګار وګرځولی نو ورځ به د مړو په منځ کې تیر کړه، او چې کله به د شپې سترګې پټ کړې نو مړي به ژوندې په خوب ورتلل. دا له مرګ او مړو څخه د ویرېدو یو نفسیاتي کیفیت و. خو اسلم خان وایي چې له مرګ او مړو سره دومره اموخته سوی چې اوس د پخوا په شان ډارونکي خوبونه نه ویني.
د کورونا وایرس وبا مخنیوي په مخه ټولبند خیبر پښتونخوا په شوقدر کې د گاډو مستریان هم له تاوانونو سره مخامخ کړي. دوی وایي د مارچ له نیمایي راهیسې شاوخوا دوه میاشتې په کور تیرې کړي دي. دا مستریخانې عموما سهار وختي خلاصیږي او زموږ خبریال شاهنواز ترکزی هم سهار وختي ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی.
ستاره چابیم سره واده
د پوش او قدر کې لټول لویا د ګړو مستری خانه ده.
جاله نه غل توړي
د
د مستری او شاګرد لګیا دی او د دکان د دروازې د خلاصولو وروسته لټول اول مخه جارو کوي. ځینې دکانونه خو خلاصو، خو ډیر مستریان لا هم کار لر نه و راغلي. راغلو مستریانو او شاګردانو یې په ګریزو او د ګاډو په تیلو تورې جامې اخوستې او پیچکش چڼۍ پلاس او مختلف نمبره پانې چې دوی ورته لاټي ګوټي وای ورسره وي او په ولاړو ګاډو کې یې کارونه شروع کړي. دا مستری خانه د شوقدر په پیښور روډ جوړه ده چې د شپېتو نه زیات مستریان پکې کار کوي. د روژې نه وړاندې یوه میاشت پروژه کې شلو ورځې او د اختر وروستو مصریانو په خپله چټي کړي او د یوې هفتې راهیسې مصری خانه یو ور بیا خلاصه شوې. جهانگیر خان مستری دی او د دکان په بندښت ډیر خفه و.
سیلابونه ورس راغلي دلته دهشتګردي مو ورسو، خو لکه مطلب دا دی چې دومره تکلیف موږ ته نه و، لکه څنګه چې د لاکډاون او د بیماری کې کرونا وایرس کې موږ ته څومره تکلیف میلاو شو کنه. مخکې خو به بیا هم موږ روزګارو، مطلب دا دی کاروبار به هم کم، اوس روزګار خراب شوی د هغې په وجه باندې، مطلب دا دی چې موږ خپله دیړي هم نشو ګټلی.
دلته یو بل مستری د ډاټسن پیکپ نومې ګاډي مخکینۍ باډي چې دوی ورته کیبن وایي دغه الټه کړی و. اول یې په سټک د باډۍ کاغذ ځایونه نیغ کړل او بیا یې ورته د ګیس باتۍ د نری پیتلو پیپ ورنږدې کړه او دغه پیپ ته یې اور بل کړ. د ګاډو کلچ پلیټ ډیسک او بریکونو جوړولو والا یو تن شاه جهان چې په شاجی خلک پیژنې هم خپل دکان کې لګیاو او د بریک د خمداري پټای نه کاک چې دوی ورته غوخه ویله جدا کولای.
یاره چې د کور خرچې مرچې به مکړې سي 10,000 روپۍ به راسه بچات هم پکې پاتې شو او زه به سور سارم پکې سازو کنه. وخت پکې تیرېده او اوس چې کومه دی نو اوس هغه خپل دیړیم نه برابرېږي، نور بچات مچات خو سکې د کور خرچه هم ډېره په مشکله برابرېږي.
نعیم خان نوم یو تن خیرات ماشین لګولې دی چې سحر راغلی او بهر ناست او کار ورله نه راغلی. نعیم خان اول په سعودي عربو کې و، خو بیا واپس کور ته راغی او دلته یې خپل د هنر د لارې ځان له ګټه وټه شروع کړې.
موږ رالو، موږ د خپل وطن چې کوم دی چې به موږ روزګار چالو کړو، موږ سبد بدري مزدوران د هغې به هم د کور یو حساب کتاب چلیږي. هغه چې موږ رالو دلته موږ غټو پریشانو او تکلیفونو کې رالو، د هغې خرچې څه کوي چې زموږ خپلې خرچې هم نه چلیږي.
دلته هغه مصریان یا کاریګران چې کارونه ورسره نو خپلو کې د دوکانونو مخې ته د اوسپنې جوړې څادري برنډو د لاندې په کټکو او یا په ځمکه ناستو او زیاتو پکې د کرونا وبا مایلس کاو، خو خولې او پوزې ته یې ماسکونه نه و اچولي.
نشانواز ترګزی رپورټ مې ورو ده. پازی بیانې د پښتني سنگار دا داسې ډول توکی دی چې په ټولنه کې نجونه په شوق کاروي او په ځینو سیمو کې د ناوې په سنگارولو کې هم مهم رول لوبوي. د دې په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ.
دای خبر زوالی مرګي ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین رابیخ کړي بي او کنه، خو ډیرو بازو کو مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایي تند به پری خړوبوي. پایزیب پرسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پخو خایس ویلې شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سنگر تو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګ وایي.
پایزیب خو د ښځو د سنگار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سنگار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې، خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي، ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې دا یعنی ډېر ښایسته سنگار دی. پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود وي کنه، چې هغه جنۍ یا ښځه په لاره باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي. دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي، په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه محتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل، بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي، نجونې هم استعمالوي، ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپینو زرو څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي.
او یوه ځوان نجلۍ خوشاله ده چې ځان له سرو زرو څخه پایزیب جوړ کړی دی.
زه زلخت حسینی. پایزیب زما شوم هم چې زما ډیر زیات خوښېده، چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل، ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډیر زیات مې خوښېږي.
مشال رادیو ته غواګیاس د باز محمد عابد رپورت مو ورده د پازیب کلتوري ارزښت یې جوړ کړو. لدی سره د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پایته رسیدي. کته سه پر همدو څپو پاتې شوې نو تقریبا په څلوېختو څلوېختو 15 سکندونو کې به د امریکا غږ دیو رادیو خبرونه واوري. اوس مو په مخه خه.